السلام علیکم د ماخام شپږ بجې شوې د ماخامنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې خبرونه کې طالبان او امریکایي لوري راتلونکو نه بیا دوه کې سره کینی د خبرو اجنډا یې څه ده
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوي چې تشویشونه کوم دی هغه لری سي او د افغانستان د خلکو سرمایه را پری خو دل سي
د طالبان حکومت ته دا خبري اتري او لید کاته څومره ګټه ور دي
دا لری په طالبان باندې چې څلا قرارونه لري څو باندې ځلې څو پروګرام لري څو ستراتيجي څو برنامه او څه ور کړی ده
سر له سبا په لاسو نور ولایتونو کې د پاسپورت ویش پیلېږي خو کابل کې دا بهیر ولاړ دی او خلک پتا ما
موږ مریضان لرو ناروغان لرو ډیر ستونزو سره مخ یو او زر تزر شروع شي چې خلکو ستونزې حل شي
د خوست دولت په دې اړه باندې به قوی ګامونه پورته کړي چې د خلکو ستونزې هوارې شي
د طالبانو د حکومت د سلو ورځو په مناسبت له ذبیح الله مجاهد سره ځانګړې مرکه هم لرو کله دا ترپای مو ملتیا وکړي د او نورو راپورونو ته ورسته راستنیږو خو اوس می همکار اجمل ان سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړي
کاپیسا کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه دینی عالمان وژل شوي دي متحده ایالاتو یې راتلونکي اونۍ په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیلوي او ریپورټونه وایي چې په ایران کې یو داسې کسې دام شوی چې د جرم پر مهال عمر لا 13 کلنۍ کم و بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه کاپیسا کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه دینی عالمان وشل شوي ځایي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي پر دې دینی عالمانو دا برید نن سهار د کاپیسا په مرکزي سیمه کې هغه مهال وشو چې دوی له مدرسې څخه کورونو ته روان وو په کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي کریم الله وسیق ازادي راډیو ته ویل چې په برید کې دوه تنه دینی عالمان وشل شوي او دوه نور ټپیان دي
متاسفانه امروز یې رویداد رخ داده
د وی متاسفانه نن دا پیښه شوې ده کاپیسا په ولایت کې چارواکي هڅه کوي چې عاملین پیدا او قانون او محکمې ته وسپاري پر دې لمانو د برید مسولیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستې متحده ایالات وی راتلونکو ونې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړې او په دې ترڅ کې به پر نورو مسایلو سربیره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون خبريالان ټول په دې خبرو کې به چې دوه ونې دوام کوي د امریکایي هیئت مشید افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي ټام ویست کوي خغلی پرایس تکړه دواړه لوري به د امریکا د مهمو ملي ګټو په اړه بحث وکړي د پوینا د داعش او القاعده شبکې پر ضد د ترهګرۍ ضد عملیات بشري مرستې د افغانستان ځپل شوی اقتصاد او د امریکایي وګړو او د هغه افغانانو د ایستلو مسایل پکې شامل دي چې په شل کلنه جګړه کې د امریکا لپاره کار کړی دی بلخوا رویټرز خبری اژانس په یو ځانګړي ریپورت کې ویلي دي چې د عربي متحده اماراتو چارواکو له طالبانو سره د کابل د هوایی ډګر د چلولو پر سر خبرې پیل کړې دي دا رويټرز خبري اژانس لکټر لګه د څلورو بهرنیو ډیپلوماټانو له قبل ویل چې د متحده عربی اماراتو چارواکي هڅه کوي چې له طالبانو سره د کابل د هوایي دګر د سمبالښت پاړه یوې هوکړې ته ورسیږي تر دې مخکې قطر او ترکیه چې د عربی متحده اماراتو سیال او رقیب هیوادونه ګڼل کیږي هڅه کوله چې په افغانستان کې د کابل د هوایي دګر د سمبالښت چارې سمبالې کړي او په دې برخه کې له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاستوي د کابل د پاسپورت تخنیکی ستونزه لا نه حل شوی خو په لسو نورو ولایتونو کې د پاسپورت ویش پیلوي په کابل کې د څو ورځو راهیسې د نوو پاسپورتونو د ویش بهیر ځنډیدلی چې سبب یې چارواکي تخنیکی ستونزه یادوي د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی نن یو خبری کانفرنس ته وویل
د دې هیڅ نشي ویل کېدای شي په یو ورځ کې حل شي کېدای شي وافته ونيسي او د دقیق ځکه د تخنیکی کار دی نو د تخنیکی کار معلومات نه کیږي خو چې هر کله فعال شو ستاسو په مخ کې به موږ اعلان کړو
کاپیسا پروان لوګر میدان وردګ غزنی دایکندی فاریاب نورستان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې د پاسپورت د عمومي ریاست د چارواکو په وینا سره له سبب پکې د پاسپورتونو د ویش لړۍ پایل شي افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د سنگلونو د وهلو د مخنیوي لپاره یو طرحه تایید کړې ده. طالبانو د حکومت د ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیال سبی الله مجاهد په وینا د رئیس الوزرا په مشرۍ د کابینې غونډه د سنگلونو د وهلو د مخنیوي لپاره ټاکل شوی هیئت طرحه تایید شو او دند ور وسپارل شو چې ولایتونو ته ولاړ شي او د سنگلونو د پرې کول لپاره عملی کار پیل کړي. که څه هم د دې طرحې ډېر جزئیات نه دي څرګند، خو د سبی الله مجاهد په وینا په غونډه کې د سنگلونو د اوونو د پرې کول لپاره د برقی ارو پر کارولو بندیز ولګول شو او سرغړون کې د مجازات وړ وبل شو. بلخوا د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي په ژمي کې د هوا د ککړتیا مخه ونیسي. طالب چارواکو دا سرګندونه په کابل کې د چاپیریال ساتنې په موخه جوړه شوې غونډه کې کړي. د کابل ښاروالۍ چې اوس مهال د چاپیریال ساتنې مسولیت هم لري، د غونډې ته مرستیال حمدالله نعماني له خلکو غوښتي چې د چاپیریال ساتنې قوانین او خاري اخلاق په خپل خوخه عملي کړي. راپورټونه وایي ایران هغه کس دام کړی چې د جرم پر مهال عمر لا 30 کلنۍ څخه کم و. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس سنان رپورت ورکړ چې یو ایرانی چې په 30 کلنۍ کې د قتل په جرم نیول شوی و، د نه اعدام په اړه د نړیوالو غوښتنو سربېره اعدام شوی دی. او د بشري حقوقو د څار اداره وایي د بلاروس او پولند ترمنځ په پوله کې د کړکیچ نتیجه به د کډوالو او پناهغښتونکو په وړاندې له بشري حقوقو جدي سرغړونه وي. د قصاصمن ویلي چې بلاروس او پولند دواړه مسولیت لري چې د نورو مړینو مخه ونیسي او پر پوله خلکو ته د بشري مرستو د رسولو زمینه برابر کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام کړی د کابل او څونورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس پر اتلونکو څلی رشتو ساتنو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه و. هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه و. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه درې. مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 15 او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 4 رشته ټیټه 10.
مخامنه خبری مجله اوری راځو د دې خبرونه د سر راپورته راتلونکونه په دوحه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبري پیلېږي. لا ترهګرۍ سره مبارزه، بشری مرستې، د افغانستان اقتصادي وضعیت او په خوندې ډول د امریکایي وګړو او د غوی د افغان کارکونکو وستل د دې خبرو منصبانګه ده. وقته د طالبانو له رسیدو وروسته دا د امریکایي چارواکو او طالب پلاوی ترمنځ دویمه رسمي غونډه ده چې په دوحه کې کیږي. طالبان دا خبرو د خبرو د لړۍ ګټوره بولی. دا چې ولی تفصیلی په دې راپور کې اورو.
د ستونزو ډیپلوماټیک حل ته د رسیدو په موخه د امریکا او طالب چارواکو هڅه راتلونکې اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ د دوه اونیو لپاره دوه ته ځي. د هغه دا ځل سفر یو څه اوږد دی، نو ځکه ښایي دا پلا خبرې هم مهمې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وایي دوی چمتو دي چې له طالبانو سره په عملي ډول د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د دوی ملي ګټې رانغاړي خبری وکړي.
زه تاییدوم چې راتلونکې اونۍ به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټام ویسټ له طالب مشرانو سره د خبرو په موخه د دوه اونیو لپاره دوحې ته ولاړ شي. دوی به په افغانستان کې زموږ د مهمو ملي ګټو په اړه خبرې وکړي. په دې کې له ترهګرۍ سره مبارزه، د متحده ایالاتو د اتباعو او د هغو افغانانو چې موږ ورته ژمن یو خوندي وستل، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت شامل دی. دا به له دوی سره د خبرو لومړی توپی
د خغلی ویست د دې سفر یو بل موخه ل خپل متحدانو او شریکانو سره د یوې داسې تګلارې جوړول دي چې وشي کولای په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي. د طالبانو حکومت هم د متحده ایالاتو سره د خپل راپورته شوی ستونزو د حل لپاره سیاسي او ډیپلوماټیک هڅې تر ټولو منطقي او خلار بولی. طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې د خبري غټوالي وبلوي او وای دوی د بریا لپاره ژمنتیا لري.
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوي پېښ تشویشونه کوم دی لري سي او د افغانستان د خلکو سرمایه را پرې خو دل سي د اقتصادي مسایل حل کې تر ډیره او دوه مدارس د ډیپلوماټیکو تعلقات او بنیاد به کې خو دل سي او د تقویې سي د دوړو جهتونو په ګټه تمامي.
خو هغه څه چې متحده ایالات د خپل ملي ګټو په سر کې بولی د دې ډاټ تر لاسه کول دي چې افغانستان نور هیڅ کړه د ترهګرو ډلو لپاره په خوندي پټنځای بدل نشي. متحده ایالات اوس مهال داعش خراسان څنګه د افغانستان خپل شریکانو او د خپل ملي ګټو لپاره ګواخ بولي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان نت پرایس په خبره دوی د دې ډلې د ماتولو او زپلو لپاره د نړیوال ائتلاف تر څارنې لاندې خپل متحدان او شریکانو سره ګډ کار کوي څو د عیش مالی سرچینو ته لاسرسي محروم کړي. که څه هم د طالبانو حکومت داعش خراسان څنګه د افغانستان او ځان لپاره ګواښ نه بولي، خو بیا هم له دوی سره د ټام ویسټ د مذاکراتو یوه مهمه برخه ده. متحده ایالاتو پرون څلور افغانان د داعش خراسان څانګې د مشرانو او دې ډلې ته د مالي اسانتیاوو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر ونومول او تر خوا یې د دوی نومونه د ترهګرو په تور نوملاړې کې ځای کړي دي. تازه طالبانو هم د افغانستان ختیځ ننګرهار ته د داعشي ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي ځواکونه استولي. د طالبانو د حکومت ویان که څه هم د دې ځواکونو کره شمېر نه ښیي، خو زیاتوي دوی هیله مند دي چې ډېر ژر به په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې لمن ور ټوله کړي.
و موردل چې راتلونکي اونۍ په دوحه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبرې پیلېږي. دا خبرې به طالبانو ته څومره مهمې وي او څومره به دوی وکولای شي چې د لیدو کتو کې د امریکا او لویدیځ ملاتړ خپل کړي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې له پخواني افغان ډیپلومات او د چارو لکتونکي عزیز الدین معارج نه وکړه.
دا اړه لري په طالبانو باندې چې دوی څه لاسته راوړنه لري، څه وړاندیز لري، څه پروګرام لري، څه ستراتیژي یا څه برنامه ورته جوړ کړې ده، کومه پالیسي دوی مخې ته وړي، مثلا په دې کې بهرنۍ او کورنۍ پالیسي څه شی دي، تر کومه حده پورې هغه ته ډاډ ورکولای شي، تر کومه حده پورې خپلې ګټې او د امریکا ګټې تشویق کولای شي. په معمولا په مذاکرات ډیپلوماتیکو کې او نړیواله کچه باندې چې بل هیواد سره د بندوال حقوق په بنیاد باندې رایه کینی یا تعامل په بنیاد باندې دا هیواد سره د چاتمن دغه نه به څه خواستې ولري زارې ورته وکړي. که چیرې خپلې ګټې په پام کې بیا هم نیسي، د مقابل لوري ګټې هم په پام کې ونیسي، دا هیواد سره د زده دی کې ګټې لرمه دا بل ماته پولیسي هغه سره نه مني، ته به خامخا دغه ګټې خپلې ګټې او دغه ګټو سره ډالو تضمین وکړي.
بله مارج صاحب، څو چې طالبان مثلا طالبان دغه راتلونکو نه چې خبرې پیلې له امریکایي لوري سره، طالبان باید له کومې تګلارې نه مختلار چې د امریکایانو یا په مجموع کې د لویدیز پام د ځان د ملاتړ لپاره وروړي.
لومړی قدم کې دی به زر زر یو مومي غونډ راوړي او د خلکو استازي سره کېني، د خلکو د استازي په موجودیت باندې یو ستراتیژي جوړ کړي او پروګرام امریکا ته جوړ کړي چې څه غواړي، څه باید سره وکړي، څنګه اړیکو سره جوړ کړي، څنګه امریکانه مرستې وغواړي، او که امریکا چې ملامتې ګناګارې بدغه ته سره کړه او سزا ورته څنګه درخواست یې د محکمې وسی. دا ملي مشروعیت به دی واخلي، که چېرې د کورنۍ مشروعیت ولري په نړیوال سټیج کې کولای چې په ډېره ښه کچه باندې خبرې وکړي، ځکه ملت دا څه دي ټول باندې دي. کدی و سم د طالب په نوم د لاټ کوم مخکې د دوه کې خرابات کړی ده او پروتوکول یې کړی ده، که څوک په لکه کې نه په لکه ملت پر کې مسؤلیت نه لري او نه هغه هغه پروتوکول یا هغه تړون دی رانه ول جرګې کې کنه نه ول جرګې کې چې مشروعیت ملت نه واخلي. نو دا یو احتزاری اړه سوال نو په لومړی سر کې ول طالبان واشنگټن ته نزیه ول امریکا کابل ته ناراضي په دوه کې ول سره کې نه خپل یو پوښتنه سوال دوه خپل یا قطر د امریکا لوی پیارتي ده ستراتیژي د امریکا مغرب خلیزال لري کې تایم وس راځي، پاکستان مجري هوا ثاني لري کې د قطر هوا روانه کې
دا پالیسی او تګلار د امریکا تاسو د افغانستان په ګټه بولي او کنه فکر کوي افغانستان ته ګټه نه رسیږي، ګټه امدادي سیمه هوا دونو قطر او دغه هوا دونو ته رسیږي.
څنګه خپل کورنۍ کارخانهګي تر سره نکوه او موږ خپل پروګرامونه لرو د موږ په تاوان د معمول په نړۍ دنیا کې په بحراني حالت کې په جګړو حالت کې خيار هوا دونه او خيار ملتونه ګټه پورته کوي.
همدا اندېښنه امریکا هم څرګندوي چې په افغانستان کې ممکن بیا نړیوال ترهګر د پښو ځای پیدا کړي. طالبانو ته هم په ظاهر همدا موضوع تل امریکایان مخته کوي. فکر کوي امریکا به د دوی په خبرو کې همدا د ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي او کنه امریکا نور غوښتنې هم لري چې له طالبانو غواړي ترلاسه کړي؟
ظاهرا خو همدا څه وایي، مبرا به سوای قطه دغه ملت او بیا قطه دغه لوب خپل امریکا پل کړي، د امریکا دغه لوب مخته بیایي، که داعش راځي که نور ترهګر راځي که دوه کلي ترهګر ډلې دي، دا ترهګر ډلې بدون ملاتړ نه بدون پیسو مهمات وسلې نه هیڅ څه نه شي کړی. د افغانستان کې هم که ګاونډیان د موږ پاکستان ایران وایي چې موږ افغانستان سره دوستي کوو محبت کوو دا کوو، دغه وسله ټول د همدوی نه راځي. افغانستان کې چېرې فابریکه موجوده ده؟ که دغه طالبان وایي چې مثلا موږ په خپل لاس باندې جهاد کړی د اودام کړي فلاني کړي دا توپک چې ده په اوږه ده پردی ده، دغه لوبه پردی ده، خپل امریکا ډیزاین کړي، امریکا طالبان راغواړي او هدایت ورکوي په دوه کې د نوي پروګرام د نوي لوبې لپاره.
په لندن کې میشت په خوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکي عزیز الدین معارج و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست وایي د کابل د پاسپورت تخنیکی ستونزه لانه ده حل شوی، خو په لاسو نورو ولایتونو کې د پاسپورتونو ویش سبا پیلېږي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورت عمومي رئیس ګل عالم ګل حقانی نن په یو خبری کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د پلازمینې ستونزه به هم ژر هواره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکندی، فاریاب، نورستان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې د پاسپورت عمومي ریاست د مسولینو په وینا سر له سبا به پکې د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي. د پاسپورت عمومي رئیس علم ګل حقانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې یاد ولایتونو کې ټول تخنیکی وسایل او کارکونکي د پاسپورتونو د ویش چارو ته چمتو شوي دي. په دې سره له پلازمینې کابل پرته د هغه ولایتونو شمیر ولسته ورسید چې د پاسپورت د ویش لړۍ پکې پیل شوې. خو د پاسپورت رئیس علم ګل حقانی د کابل پاسپورت ریاست د فعالیت د بیا پیل په اړه وویل تخنیکی ستونزې لا نه دي حل شوې او معلومه نه ده چې په دې ولایت کې به تر کومه د پاسپورت د ویش چارې ځنډیدلې وي.
د دې هیڅ نشي ویلای، کیدای شي په یو ورځ کې حل شي، کیدای شي یو هفته ونیسي. او د دقیق ځکه دا تخنیکی کار دی نو د تخنیکی کار معلومات نه کیږي، خو چې هر کله فعال شو ستاسو په مخ کې به موږ اعلان کړو.
د پاسپورت عمومي ریاست 13 ونه اعلان وکړ چې د بایومټریک ماشینونه یې تخنیکی ستونزې لري، نو ځکه خو په کابل کې د پاسپورت د ویش بهیر د 2 ورځو لپاره ځنډوي. خو د کابل دوه تنه اوسیدونکو محمد داوود او شاولی هیله لري چې یاد تخنیکی ستونزه ژر تر ژره حل شي. دوی وای پاسپورتونو ته جدي اړتیا لري.
دغه د پاسپورت پاړه موږ مریضان لرو، ناروغان لرو، ډیر ستونزو سره مخ یو او خلک د مشکلات سره مخ دي. په دغه اړه موږ ته معلومات راکې او زر تر زر شروع شي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د پاسپورتونو پاړه باندې چې موږ ډیر زیات ستونزه کیو، مشکلات کیو، د تخنیکی ستونزه باید هوار شي. دا خو دولت ته دولت په دې اړه باندې باید جدي او قوي ګامونه پورته کړي چې د خلکو ستونزې هوار شي.
خو د کابل د پاسپورت مسولین وایي ژر به د کابل پاسپورت ریاست ته د بایومټریک نوي وسایل واخلي او پاسپورتونو د ویشت ځنډیدلې بهیر به بیا پیل شي. د پاسپورت ریاست مسولینو له خلکو غوښتل چې د پاسپورت د اخیستلو په موخه د قانوني اسنادو پر بنسټ په اړوند ولایتونو کې د پاسپورت ولایتي څانګو ته مراجعه وکړي. د پاسپورت رئیس علم ګل حقانی یو وار بیا حق اوازې رد کړي چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورت چاپ شوي کتابچې ختمې شي. هغه زیاته کړه اوس مهال 900,000 پاسپورتونه د پاسپورت ریاست او شپږ سوه زره چاپ شوي نور له هغه کمپنۍ سره دي چې دا کتابچې چاپ کړي. د پاسپورت عمومي ریاست د شمیرو له مخې له تلې میاشتې راهیسې د پاسپورتونو د ویش د پیل له بهیر سره سم له 300,000 ډیرو کسانو ته پاسپورتونه ورکړل شوي چې له دې درکه دوی نږدې 1,500,000,000 افغانۍ عواید کړي. د اگست له نیمه څخه چې طالبانو کابل ونیو د پاسپورتونو د ویش بهیر درېدلی و، خو د طالبانو سرپرست حکومت د تلې په میاشت کې دغه بهیر بیا پیل کړ.
د ازادي رادیو خبری مجله
اوریدونکو وړاندې درته دا وایو چې یو شمیر مصری میرمنې وایي پر ټولنه حاکم دودونه زوروي، خو اوس یوې کورنۍ مسله کې تمیږو. د طالبانو د حکومت سل ورځې ووتې. دې ترڅ کې طالبانو خپل سرپرست حکومت جوړ او له سیمې او نړۍ سره د اړیکو جوړولو هڅې پیل کړې چې دا هڅې لا هم دوام لري، خو یو هیواد هم طالبان پر رسمیت لا نه دی پیژندلی. د طالبانو د سل ورځو په مناسبت مو همکار احمد شیبر د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره دا ځانګړې مرکه کړې.
افغانستان 15 کلونه وشول چې د ملګرو ملتونو غړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې درې میاشتې کېږي پر کابل داسې کسان واکمنان دي چې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. څه فکر کوي څه باید وشي چې افغانستان په رسمیت وپیژندل شي؟
بلې، افغانستان خو هغه شرایط سي دي ملګر ملتونو په قانون کې او یا د نړیوال ټولنې په قانون کې دی او رسمیت پیژندلو لپاره ضروري او اړین وي هغه په ځای کړی دی. غټو ځان داسې نړیوال یا ځینې هیوادونه شار واردې ځینې نور ممکن په پسې شاتو غمنه کوي رسمیت پیژندلو نه. دا نو د دې حالت داسې ممکن نه وي د اشغالګرو د مقابلې نه راوتل یو او به خامخا له خپلې وقدي او مشکلات لري له موږ سره داسې قانوني مجوز یا قانوني دلیل نه د پاتې افغانستان د اوسنۍ حکومت پر ستنه پېژنه.
مجاهد صاحب، تاسو ویل چې افغانستان ډېر زیات د ضرورت لري. په ازادي راډیو کې مې په روسیو کې په امریکه کې ویل چې افغانستان د اړتیا لري چې نړیوالې پر رسمیت وپیژني او ډېر ضرورت لري چې موږ ډېر ضرورت لرو. فکر نه کوي چې نړیوالو ته ځینې شان باید ورپریږدو چې دوی هم پر رسمیت وپیژني؟
نه افغانستان هم ضرورت لري، نړۍ هم ضرورت لري. دا ضرورت رسمت پیژندلو د دوه جانبه تعامل ده. هیوادونه هم دې ته ضرورت لري چې افغانستان کې یو مسؤول جهت وي، دلته وضعیت تر کنټرول لاندې وي، دلته امنیت تامین وي. هغه تشویشونه چې نړۍ یا هیوادونه لري له دې جنه هغه تشویشونه رفع وي. دا د نړیوالو هم ضرورت، او افغانان هم دې ته ضرورت لري چې نړۍ جګړې راوتلې دي، حمایت یې وسي، کومک ورسره وسي، ډیپلوماټیک لحاظ د ماهنګي ورسره وسي، تعامل ورسره وسي. دا یو دوه جانبه ضرورت.
وبخښه مجاهد صاحب، وبخښه که افغانان دې ته انتظار کوي چې نړیوال به په رسمي توګه پیژني دوی ضرورت لري، او نړیوال دا فکر کوي چې افغانان ضرورت لري، ترمنځ به موضوع پات نه شي. او تاسو څه فکر کوئ، څومره اټکل کوئ چې څومره نور وخت ضرورت شته چې نړیوال د افغانستان حکومت په رسمي توګه پیژني؟
افغانان انتظار نه کوي، موږ خپل تلاش ټول کوو. دا اوس هم له نړۍ سره تعامل تقریبا څوک اعتراف کوي کوي نه کوي، خو رسمي ده د هیوادونو سره تعامل هم ستو راځو، وزارت وزیران موځي یا نور وزیران راځي، موږ سره تعامل بشپړ رسمي ده. راکړه ورکړه امکان لري، تجارت هم روان ده، هغه سي تر ډېره حده پورې حالت نورمال سوي دي، او غونډو کې هم ګډون کوو په نړیوالو غونډو کې، او غوښتنه هم بار بار کړې ده، او نړۍ هم غوښتنه لري. زه فکر کوم چې هڅه روانه ده دواړو خواوو.
څومره وبخښه، څومره وخت تاسو اټکل کوي چې نړیوال به په رسمي توګه پیژني؟ څومره وخت نور
وخت زه نسم اټکل کولای، خو موږ ټول تلاش کوو چې هغه ستونزې چې په ملار کې پرتې دي یا د بهانې په توګه استفاده ځینې کیږي، دا حل شي، دا ستونزې له لارې لرې شي، او د تزمین نظر مساعد شي افغانستان د نړۍ د سره یو داسې هیواد شي باور کول لري او په بل اړخ باندې یو تعامل وسه.
ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې چې د افغانستان په ارتباط خبر کړ، ویل دي چې تیر کال داعش شاوخوا شپېته بریدونه کړي وو، او سش کال تر اوسه پورې د داعش حمله تر 310 زیات شوې ده، او یا داعش ته منسوبې حمله. بیا هم په خپل خبره ټینګار کوي چې داعش تهدید نه ده.
او موږ دلته په افغانستان کې یو هغه تهدید ځکه نه بولو چې دومره لوی ستونزه نشي جوړولای، او دغه د عملیاتو د دوی د زیاتېدو علتونه معلوم دي، هغه علتونه منطقي.
مجاهد صاحب، یو څو په منډه پوښتنه، د القاعده شبکې مشر ایمان زواهر چیرته ده؟
مختنه معلومه کې صاحب چیرته وي؟
تر 2000 بلې، تر 2000 یعنی تقریبا لاس کاله مختله د القاعده مشر په سیمه کې وو. تاسو کله ور سره کتل دي؟
نه، بعد له 2001 نه موږ دغه سره کتل نه دي سوي، او په دې باندې خبر سوي صاحب کوم ځای کې وو.
تاسو په یو مرکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي.
او دا کومه ماټکل ده چې په 2001 نه ستلته جنگ سو، او نړیوال استخبارات هم دلته راغله. بعد دوی توان رضوان فرصت کم سو په افغانستان کې تا هیڅ نشته، لکه د نژادي په لوازه باندې په لوازه او د تیرې له اړخه دي په پیژندل کېده. خپل عربي هو تعاملات هم د تمرسته وکړي خپل وادون ته لاړ،
نو دا دي وادون ته نس او بخښي متاسب ده. د ازبکستان اسلامي تحریک غړي چرته دي؟
خو زموږ معلومات د سیف تعداد د دوی غو داعش سره یو ځای بیا په زابل کې ډېر وزه په لسول 2013 کال غالبه 15 کال شاوخوا هغه وخت دوی وزه په لسول ډېر، او څه نور بیا متوارث شول انا اصل بوت کې لري خبر.
امیر المؤمنین چیرته ده؟ ملا حبت الله اخون
هغه په کندهار
دی. هغه په بارخه کې ځینې اوازې دي، ځینې کسان وایي چې هغه نشته، او ځینې کسان نورې اوازې خبرې په افغانستان خو دی اوازو وطن دی. ولې طالبان له هغه سره مرکه نه کوي لکه له ملا برادر اخون سره چې اوازه خبره شوه د سیمرکه خبره شوه؟
او هڅه مو ده چې ان شاء الله مرکه به وسی، او ډاډ ورکو هیوادوالو ته چې هغه په هیواد کې ده، دا اوس د حکومت او د نظام ټول واګې په لاس کې دي. تیر ورځې فرمان مخترا ورسېد او پر سره پاړی
خبرې نه کوي، وینا نه کوي. تاسو ور سره په لنډ وختو کې کتلې دي؟
او مناسب وخت به ان شاء الله د وینا د پارم زمينه مساعد دي، خو شو وي ته نام ورکو چې هغه ژوندې ده، فلجي ده، او د حکومت واګې په لاس.
او وبخښه، نو ولې زمينه نه ده مساعد؟ افغانستان خو امن دي.
طبعا ځین ملاحظات به خپل جناب شیخ صاحب لري چې کله هغه ملاحظات طرف ته ان شاء الله کړي چې زمينه مساعد.
د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستيال زبیح الله مجاهد و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د دې مرکې بشپړ بڼه زموږ پر ویب پاڼه او د غرض زموږ په فیسبوک کې هم اوریدلای شي.
نیمه نړۍ د شذو او جنو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د سې شنبه په ورځ د مازیګر له 4 بجو او 15 سلويش دقیقو څخه تر 15 بجو پورې اوریدلای شي. د نیمه نړۍ اونۍ خبرونه د پنځ شنبه د سهار پر 8 بجې او 40 دقیقې بیا خپريږي.
د دې خبري مجلې د پایښې بوته نګدې شوی یو یو نړیواله موضوع را اخلو. ورسله هغه چې یو مصری خزه د گاونډیانو د خبرو له لاسه له بالکونه را ولوي د عمر شوه. د دې هیواد خزه د خپل ټولنیزو حقونو په اړه پراخ بحثونه پیل کړي چې له قانون نیولې د ټولنې تر چلند پورې موضوعات پکې نغښتي. تفصیل له ملالې بشیر ناورو.
نازما نصر په قاهره کې په خپل اپارټمان کې یو اونۍ پرته له اوبو پاتې سوځکه بیرته چې کانال جوړونکو راوغواړي گاونډیان به ورپسې خبري وکړي.
ما یو اونۍ په کور کې رواني وبنه درلودي ځکه باید له گاونډیانو ممراسته غوښتي وای چې یو نل جوړونکو یا برقی راتراولي چې دا ستونزه حل شي. ما دا مسلکی کس په خپل راغوښتای سوای خو دوی باید خبر سي چې زله څه ډول ستونزې سره مخامخ یم چې لکابل یو کس ما کور ته راځي بیا دوی پوښتنه نه کوي چې دا کس څوک دی.
دا وایي د یوې ځواني او یوازي اوسیدونکو شته په توګه له هغه ډول ټولنیز کنټرول سره مخامخ ته چې د یوې 15 کلنې مصری شته د مارک لامل سو. یو میاشت مخکې په قاهره کې د دالیا په نوم یو شزه ورسته له هغه د خپل کور له بالکونه راول وی دا عمرس وچی گاونډیان ور باندې ل یو سړی سره د اړیکو تور پوری کړي وو. له هغه ورسته په مصر کې د شوتو له کړهونو ډکه کیسې را مخې تسوي چې د شوتو لپاره په یو تنگ نظر ټولنه کې د خپل واقعي ژوند تیرول څومره ستونزمند دی. نازمه وای ټولنه د شذو ټول ژوند کنټرولوي لکه دوی باید له چا سره وویني کوم کار وکړي څو وخت له کور ووزي او راسي او داسې نور.
کله چې ښځې د هغو اصولو خلاف کار وکړي چې ټولنې ورته ټاکلي دوی ووزني. زه هیله لرم قضا په دې اړه اقدامات وکړي او یو قانون رامنځته کړي. دا یوازې د دالیا کیسه نه ده، د هغې قضیې یوه لویه ټولنیزه ستونزه رامخته کړه. په مصر کې ډیری ښځې تر تهدید لاندې ژوند کوي.
په مصر کې داسې موارد ډیر کم تر سترګو کیږي چې یوه ښځه د یوازې و اوسي. هغه ښځه چې ځان ته اپارتمانونه کرایه کوي له سختو انتقادونو سره مخامخ وي. د بشري حقوقو فعالان انتقاد کوي چې په مصر کې داسې سیستم نشته چې د ښځو خوندیتوب جدي وګڼي. مصر 100 میلیون نفوس لري. د ملګرو ملتونو د نفوس فند په نوم ادارې د 2018 کال د راپور له مخې په دې هیواد کې هر کال 1.9 میلیون ښځې د خپلو میړونو، خپلوانو او پردیو خلکو له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي.
اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو او بیا دری خبری مجله.
ستاسو له پیغامونو
من ولایت ناویه د ولسوالیت خبره کوم. د ازادي د راډیو سیمه دا خواهش کوي چې موږ غږ پر لوړ چارواکو طالبانو پورې ورسېږو. نو د ناویه ولسوالۍ کوم ګناه کړی دی چې دوی نه یو څک بور تر اله کړی دی؟ بندې مو وچسی د کورو بندې مو وچسولې په وطن کې د چفنګو به څک نه لرو. درخت درختې مو ګرده وچسولې. هغه مرسته خو چې را کوي هغه مرسته خو مشر هغه خو پر نام سړي مرسته ولا کوي دلې دی شی ولا کوي دلې دی کله چا دیوان نړۍ دلې دی کله چا کور نړۍ دلې دی که څوک خراب شوی دی چې موږ دلې دلې په کته دا کدار وکړي چې دا کدار وبې موږ سره دا کې چې موږ د چشنګ وبې نه لرو موږ د چشنګ وبې هم دی وخري. سلام د نیمګلهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کین ګلدین تاسو په اړیکه کې ما د زړه کوم سلامونه وایم. بعد د سلامه مې درخواست دا دی چې د افغانستان خلک چې د کم تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي د تورخام د ګیر تلاسا او د سینګول تک څخه ګیر تلاسا الته خلګیم گزاره کیږي. خلک جلوسونه وباسي دي هم څنګه الله گزاره حال خلاص شي خو د تورخام په ګیر کې چې په کاکونو کې جنازي پتی ټوکلر لار نه ورته تک را تک وته ډیر سخت دي. د افغانستان د هسپتال د دغه هسپتال په کې نشته دی. ډاکټر نه په کې دی هغه لاړه د وینې په نشته دی. وسایل په کې نشته دی. په دې مملکت کې مشتاقه دی او بیا دومره ظلم سره کیږي چې مریضان نه پریږدي د مریضانو سره په وزن نه پریږدي تر دې پورې چې هغه ماشومان چې تخوري هغه نه پریږدي. ټول ظلم د افغانستان خلکو سره باندې ټول خلکو چې افغانستان په لاس کې نیولې دي او د خپل مقصد لپاره پکې وخت یې تیر کړی چې خپل مقصد یې برابر شوی دی. افغانستان پریږدي د افغانستان خلک یې پریږدي او بیا چې وتی دی خو د افغانستان خلک چې د پردې مسافرونه نه دی خلاص کړي، دا مریضان چې دا په زړونو خلک د تورو خاورو سره خاوري کیږي، دا د چا د لاسه، دا د دغه ډیورن د څوک دغه ظالمان د لاسه. دا وسلام علیکم چې زموږ دغه پیغام نشته چې تاسو نه کیږي.
ستاسو پیغام